پلازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د انجنیر په ښوونځي کې دا اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي دي.
لیا وړ خالات سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي. هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیزې خبرونې د ازما حق دی ته ښه راغلاست. زمال علي بشریم د دې خبرونې تخنیکي چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د دغه سند د 25مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند لپاره کافي وسایل ولري چې په دې کې د خوړو کالو کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدماتو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دی. په همدې ماده کې یادونه سوي چې هر مور او کوچنی د ځانګړي پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. پر دې موضوع باندې چې روغتیایي خدماتو ته په افغانستان کې ښځې څومره لاسرسی لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې نن د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سایمه خوګیاڼۍ او نفیسه دانش او همداراز ډاکټره نجم السما شفاجو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سره میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه به ډاکټر صاحب شفاجو ستاسو څخه وکړم. کله چې تاسو ته ښځې و کلینیک یا روغتون ته راځي دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي؟ فکر کوي چې ښځو ته په اسانۍ باندې روغتیایي خدمات مهیا دي ورته لاسرسی لري که نه؟
سلام و رحمت الله خدای دې وکړي جوړ اوسئ. د اول نه هم د افغانستان خلک په مجموع کې او مخصوصا ښځې او ماشومان د روغتیایي حقونو څخه هغومره بهرمند نه و. خو اوس لا پسې د اقتصادي مشکلات چې زیات شوي دي دغه ستونزه زیاته شوې ده. کومه ځای چې زه شخصي روغتون لرم او په شخصي سکتور کې کار کوم نو مریضان چې په خوار راتلی خپل فیس پای ورکولای شو لکه خپل نسخه به یې اخیستلی شو معاینات خو به یې خپل کوله. اوس یو ډیر ارزانه معاینه چې هغې ته ډیر ضرورت وي هغه نشي کولای چې همیشه وایي چې یار همدسې دوا ورکړه معاینات راته مه کوه نو معاینات خو له واسه نه ورکول کیږي، ډیر ضرورت چې کله ورته کیږي مریض ته معاینات توصیه کیږي چې معاینات باید وکړي. او باور وکړئ چې معاینات خو څه کوي، دوا خو څه کوي، اوس هغه هغه د فیس پیسې هم نه لري او زیاتره دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتیږي. او له یوې خوا څخه د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره پورته ده چې نه په دولتي روغتونونو کې او نه په شخصي کې هغه مره روغتیايي خدمات خنه دي. د دې لپاره چې ستونزې زیات دي، هم اقتصادي له نظره او هم په روغتونونو کې د مریضانو لوډ زیات دی. د دې لپاره چې د مریضانو زور نه رسیږي چې شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي، نو ناچار شي دولتي شفاخانو باندې ټول هجوم وړي. په دولتي شفاخانو کې لوډ زیات دی، د دوا نشتون، د وسایلو نشتون ټولو ته معلومه ده چې بیخي زیاته ده. نو چې کله لوډ زیات شي نو ډاکټر کمبود وي، نو دا جوته ده چې د روغتیايي خدماتو په عرضه کې مشکلات پیخیږي. او بل خوا څخه د تعداد د نسایي ولادي ډاکټرانو چې په افغانستان کې تخوا ماشاءالله مونږ ډېر ډاکټران درلودې، خو دا ټول ته معلومه ده چې زیاتره خلک لاړل د باندې بهر ملک پری خود. په دې کې ډېر زیاتې با تجربه خې ډاکټران مونږ درلودې چې هغه مونږ د لاسه ورکړې د باندې لاړې. یو څه ناڅه په کورونا کې مونږ د لاسه ورکړې، یو څه ناڅه خو اوس تصمیم لري چې لاړې شي. لکه هر ډاکټر نه چې پښتنه کوي وایي چې والله کیس لرم زه خو بهر زما، والله منتظر دغه والله منتظر دغه انټرویو. دا لکه لمر غونډه روښانه خبره ده چې ډېر کسان اوس روان دي لګیا دي د افغانستان څخه تصمیم لري چې لاړ شي. دا چې څه دلایل دي هغه به دوی ته معلومه وي، خو زیاتره کسان مخصوصا ډاکټران غواړي چې لاړ شي. او کوم چې پاتې دي زیاتره د اجازه د امتحان ورته ور نه کړای شو، چې لکه هغه کسان فاکلټي څخه نوي فارغ دي هغه راشي د تخصص خواته او ورته شفاخانو زده کړه وکړي، تر څو هغه کسان هغه ډاکټران چې ملک پریښی دی یا هم ځایونه یې خالی شوي دي د هغوی ځایونه بېرته ډک شي. چې دغه ډېر زیات یو خراب رقم خالیګاه رامنځته کړې ده، چې کله دغه د ډاکټرانو د قابلو دغه د صحیح کارکوونکو مخصوصا په اوناسه طبقه کې زیاته شي، نو دا جوته خبره ده چې په کیفیت د خدماتو کې به ډېر تغییر راشي. او هغه لوښ چې لکه په لاسو ډاکټرانو راتلی، نو اوس په یو ډاکټر باندې راځي، نو هغه ډاکټر نن بیا موږ ډېره توقع هم لرو، نو هغه رسیدګي نشي کولی. خامخا نو د مور د مړینې کچه پورته ځي، چې دا ډیره یو لوی صدمه ده افغانستان ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سایما خوګانی، ستاسو څخه به د ډاکټر صاحب د خبرو په تړاو پوښتنه وکم. دوی یو شمیر ستونزې یاد کړې، په هغه کې دوی د ډاکټرانو ستونزې هم یاد کړې. کله چې په یو هیواد کې نوي فارغین نوي چې هغوی په یو رشته کې مخته ولاړ سي او هغه رشته پر مخ یوسي، لکه نوي ډاکټرانی یا هغه شته چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې د تخصص لپاره نور ستونزه رامنځته شوې ده، ځکه چې د فارغینو شمیر صفر دی. ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه کېدای سي د روغتیايي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې؟
مننه ډېره زیاته. از خو غواړم اول دا چې ګټ ډاکټر صاحب د مسلکي شکل توضیح کړي، چې مثلا ښځې په افغانستان کې څومره سي مشکلات سره مخ دي. لږ را ما واچوم به وروسته تاسو پوښتنې ته درشم. نو دا چې موږ دغه شلو کالونو کې د افغانستان ښځې صحیح خدمات ورته صحیح نه عرضه کېدل، تقریبا هما وخت هم 50% ښځو ته صحیح خدمات نه وو. ځکه په کلو بانډو کې خو اول موږ چې لیدل، موږ نظارت کولو، کلینیک بنو وو، چې کلینیک وو بیا به ډاکټر نه وه، چې ډاکټر به بیا بدوی سبا نه وه، خو بالاخره همدغه نه یوه لاسته راوړنه وه. په دې شلو کالو کې که به ډاکټر کلي ته نه، ځکه ډاکټر کوم ځان درته د ژوند امکانات غواړي، او هغه په کلي کې ډاکټران ته میسر نه وو. ځکه ډاکټر چې خپله لاړ شي کلي ته، خلکو ته خدمت کوي، او اولاد یې بې تعلیمه پاتې شي، هلته ورته مکتب نه وي، نو طبعاً هغه نه ځي اطراف ته نه ځي. نو په دې خاطر باندې اقرا یو میډوایف هم پیدا کېدل، هغه ته مثلا هیلنټ یا نور ماسو هغه ته ماش ورکولو. نو هغه کلی ستونزی یو سلسله په حل کېدلې د کلیوال خوځو نه هغه ولیه کومکونه ورته رسیدل. متاسفانه اوس خو موږ ګورو چې اکثر ماسي متړل شي او خزم په کورو شي، خصوصا د خوځو صحي مشکلات بالکل زیات شوي دي او خدمات برعکس کم شوي دي. په دې خاطر باندې کمی نړیوال ټولنې چې کومک کولو د سات بس کې هغه ډېر مثلا کم شوی دی، چې کم شوی دی خو حتمان خدمات ورسره کمیږي. موږ پوهیږو چې اوس مثلا نسبت نورو وختونو ته اوس د افغانستان ښځې اکثر هم په رواني تکلیفونو اخته دي، مثلا استرس لري، رواني فشار، رواني تکلیفونه لري، جګ فشارونه لري. همدا رقم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي د دوی ته مثلا میندې چې مثلا بارداره وي یا مثلا عملهداره وي دوی زیږونکی وي، دوی ته مثلا صحیح امکانات نشته. نو تا باندې مور ماشوم دواړه د خطر سره مخ دي. حتی واکسینونه فکر نه کوم که منظم شکل د ښځو ته په اطراف کې ورسېږي، دوی په منظم شکل دوی واکسین شي. او تا باندې چې کار نه وي ډوډۍ نشته، نو موږ تاسو پوهیږي چې کله ډوډۍ نه وي او سم خواړه نه وي نو څنګه به مثلا یو مور وکولی شي چې سالم ماشوم دنیا ته راوړي او هغه به سالم تغذیه کړي؟ یعنې دا ټول هغه مشکلات اکثره ماشومان زموږ ستاسو اوس ګورو چې دا سوی تغذیه دي. سوی تغذیه ډېر ماشومان زموږ سوی تغذیه دي. بله غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرله، متاسفانه چې په کلونو کلونو دلته باروت استعمال شو، ډېرې اصلحې استعمال شوې، هغه اصلحې چې اصلا ډېرې قوي وي. اوس مثلا خپله به زموږ په دې شینوار منطقه کې یو ما دربان په نوم باندې یو بامه استعمال کې چې اته مثلا ورسره د هغه نشه څومره ماشومان په هغه منطقه کې پیدا کیږي، اکثرا دوی د زړونه سوري دي. یعنی یا مثلا په هغه منطقه کې سوء شکل ماشوم پیدا کیږي، یا دغه سیمه مثلا د سرطان تکلیفونه ډېر زیات شو. متاسفانه موږ په ټول افغانستان کې یو شف خانه لرو اوس په کابل کې چې هغه تشخیصوي او یې تداوی هلته وشي یې ونشي، نو موږ پوهیږو د خلکو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه دی. حتی هغه ګاونډي هېوادونو ته په ډېر مشکلاتو راځي، ځکه دوی نشي کولی، اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې دي، نه ایران ته تللی شي، نه پاکستان ته تللی شي، او نه په افغانستان کې دومره امکانات لرو. نو ډاکټر صاحبان هم لکه نور خلکو غوندې مجبورتونه حتما ډېر دي، دوام په تېښته کې دي، اکثر هم کوشش کوي چې لاړ شي خارج ته لاړ شي. او بله غټه خبره هم دا ده رښتیا چې شفانه کې 15 متخصص او مثلا هغه تزي به د هغو ځای 15 نوي متخصصین شي، او تخصص د پر بعد زمونږ زنانه ډاکټرانی هندو به تربیه شي. او اوس موږ ګورو چې د فارغانو څخه رښتیا هم صفر ده، د امتحان د سره دوجېږ شي، دوی ولېږلې کورو ته. نو دا تشه بډېره زیاته، یعنی ماسیګ پاسې دینه، ځکه چې نوی نسل په کور شو او زړی ډاکټر صاحبانې ولې دي ژوندې لري، دوم ته بنورونه غټیږي یا بخارج ته ځي یا مثلا نشي کولی ټول عمر وایي سړی خدمت وکړي. نو دغه نوی نسل لپاره ډېر زیات ضرورت و. نو رښتیا خدمات کم دي او کومکونه نړیوال کومکونه نشته. متاسفانه اقتصادي مشکلات ډېر دي، صحي خواړه نشته، او مایندې کورنۍ ټول په دې مشکلاتو اخته دي، ځکه کورنۍ نشي کولی چې مور ته او ماشوم ته یعنی پوره غذا هغه کوم چې یو سالم انسان ته ضرورت یې ورکي ورته هغه نشي ورکولی. نو هغه نور شان خو پرېږدي چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه کوم ناوړه دودونه لرو چې مثلا ښځې اکثر شاید ډاکټر ته ونه رسوي، ډاکټر ته بونځي، نارینه ډاکټر ته بونځي، دغه مشکل په خپل ځای دا مشکلات خپل ځای لرو. نو یا مثلا تاوتریخوال دی وجه مثلا اکثره په کورونو کې ښځې مثلا ورسره مخ دي، لاس نیمات شي، خپې مات شي، سر مات شي، کور کې جنګو کې دوه کلینیک ته نه وي، دوی ډاکټر ته نه وي چې مثلا دا چاته وخی. نو دا مشکلات په خپل ځای او په هغه عمومي شکل باندې اوس د ښځو صحي وضعیت بالکل خراب دی په افغانستان کې، ځکه نه خود کفا دي، نه پیسې لري، نه ډوډۍ لري، نه دوا لري، نه سی خدمات لري، او نه حکومت کول شي جدو ته مثلا سی خدمات وړاندې، او نه نړیوال ټول په کم اندازه شي کوم کومک ول اوس د افغانستان د خپل سر کومک نه کوي.
مننه اغلی خوګانی. اغلی نفیسه دانش، تاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکم چې تاسو په نظر باندې هغه کوم ستونزې دي چې د ناوړه دودونو لقبل را مستکیږي او شذ ورسره مخامخ دي؟ تاسو د اغلی خوګانی خبرې په اخر کې واورې، دوی دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کورنۍ شای شذ پر وخت باندې ونه رسوي ځکه چې ورته اهمیت نه لري، یا دوی وایي چې یو ډاکټر نارینه دی نو ښځه نور ولي. ستاسو په نظر دغه ناوړه دودونه څومره د ښځو پر لاسرسي باندې چې روغتیايي خدماتو ته ولري څومره اغیز کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دوه غلو مېلمنو ته او اوریدونکو ته. کله چې ټول بروخ جوړ اوسېږي مننه دا ناوړه دودونه خو معمولا په هر اړیکه باندې خپل اغیز ورزوي، خو دا چې طبي برخه کې کله چې یو ناوړه دود په ټولنه کې رامنځته شي نو معموله خبره ده چې هغه به د ناروغ خپل دغه ناوړه دودونه یو ناروغي ده، نو دی خپل یو ناروغي رامنځته کوي. نو دا چې یو انسان ناروغ شي هغه مثلا کلینیک ته نه بوزي، یا کېدای شي ښځینه ډاکټر هم اوسي کېدای یو ته نه بوزي چې مثلا د کور رنګ بیرون وتل نه خوښو، یا هم دغه بنیاد دغه یو اړیکې په یو ناوړه دود باندې رامنځته شوی اوسيږي، خپله دا یو مخنیوی کوي د دې لپاره چې یو سالم انسان بیا نړۍ ته رامنځته کړي. نو ناوړه دودونه تاثیر لري په راتلونکي نسل باندې، اصلا سالم نسل نه روزل کیږي، بل دا چې هغه خپل کورنۍ د دینه آگاهی نه پیدا کوي چې مثلا زما حق په دغه برخه کې څه دی، یا مثلا زه باید خپل صحت ته پاملرنه وکم، صحت می تر هڅه اصلا دغه وقایع په اړه کې معلومات نه لري. نو دا هغه هر اړیکه خپل تاثیر لاندې نیسي، بل خصوص دا چې انسان روان د تاثیر لاندې نیسي او کولای شي چې دې روان اغیزمن کړي.
مننه اغلی ډاکټر شفاجو، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې تاسو ته ناروغان راځي ستاسو په نظر باندې د دغه ترڅنګ چې دوی شایي د کورنۍ لخوا څخه هم د دوی سره مرسته نه کوي، هغه عمر ورته اعتنا نه کوي، کورنۍ د لارو او د لارو لیریوالی او د لارو خرابوالی ستاسو په نظر څومره تاثیر کوي په دې برخه کې چې شدي ژر و روغتیاي خدمت ترلاسه کړي؟
بله، د خجاوت خبره ده چې په افغانستان کې ډېر داسې جغرافیایي مناطق دي چې په هغه لکه عبور مرور پکې یا سخت وي او یا هم ناممکن دی. د دې لپاره چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په ټولو ځایونو کې خو د سرکو مسله او دا خو ټول ته د مشکلات او ستونزې معلومې دي، مخصوصا په ولادي مشکلات باندې چې کوم خزه مري زیاتره په او زایو کې جغرافیایي مشکلات وي، د ترانسپورت مشکلات وي، دا دلیل وي چې یا مور بیچاره په لارې کې مري چې صحی مرکز ته رسیدای نشي، یا په لارې کې د یخ نمري، یا دا چې د دوا پر اورلو کې تر څو چې دوا ورته رسیږي امري. جغرافیوي مشکلات هغه ځایونه کې چې مخصوصا غرونه پکې زیات وي او هوا پکې سړه وي، په هغه کې د مور د مړینې کچا زیاته ده. مخصوصا په دې ورسته وختو کې به تاسو د مجازي صفحاتو کې لیدلی وي چې یو ښځه بیچارهګۍ د ولادت درد نه چې ډیر لری و کور د روغتیایي مرکز نه په لار کې ولادت کړی و او ماشومه کې مشوه وختله مړ شوی و. داسې تراژیدي کیسې مونږ ډیر لرو، یا داسې حقایق مونږ لرو چې مور په چارپای باندې منتقله وي، یا باور وکړي چې داسې مور وه چې په زینه پورې تړلې ده او د یو تذکره مذکره خو نشته، یا داسې ځایونه دي چې هلته حیوانات هم تګ راتګ نشي کولای چې په زینه باندې په چارپای باندې تړي او بیا هغه انتقالوي. نو یو امیدوار ښځه که مونږ ورته فکر وکړو چې هغه بیچارهګۍ څومره نسې غټ وي او څومره حتی په خوای سرک باندې هغه تلای نشي، نو هغه به څنګه د جیګ ځایونه مزل ترسره کوي، یا به څنګه په چارپای باندې انتقالیږي، یا څنګه په زینه باندې د تذکرې په حیث د هغې څخه استفاده کوي او هغه بیچارهګۍ ته انتقال ورکوي. نو که چېرته افغانستان خو اصلا د مقایسه وړ نه دی، مخصوصا د روغتیایي خدماتو په هکله چې یعنی نور هیوادونه مونږ وګورو چې څومره پرمختللي دي، او افغانستان بیچاره څومره وروسته پاتې ملک دی، او همدا چې د مور او مړینې کچه پکې زیاته ده. یو دلیل هم همدغه د ترانسپورت
نشتوالی یا د لارو خرابوالی د جغرافیایي مشکلاتو د ستونزې له وجې کېدای شي.
مننه آغلی خوګانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې شدي په خپل کوم عاید ونه لري، او تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شدي په اقتصادي توګه باندې تر مخکې اوس زیاتې ځپل سوي دي، ځکه چې په ټوله کې د افغانستان اقتصاد خراب سوي دي. ستاسو په نظر دغه د صحت په برخه کې د دوی وضعیت څومره تر اغیز لاندې راولي؟
مانه دې راځه ملندره چې کورونا یادون لري هغه نش کوله چې خپل خص خپل مشوم تاسیف فارق مثلا ورکی، او کله چې کوم مثلا چې څنګه فارق لري تب نه مریضيږي، او چې مریض شو به دوی پر کدا وې امکاناتون لري، نو د خپل مثلا ټول کورونا غزمن کوي، کورونا ته ټول ټول غزمن ده، نو کله د خپل کفا اوسي یا کار لري یا روزګار لري یا عاید لري، نو اما د خپل عاید په ترانسپ باندې دوه مصارف کوي، او ځان ته کول شي غذا برابر کړي. نو که د افغانستان خلک خو فکر نه کوم ډېر کم فیصدي باندې کوم چې مثلا هغه کافي غذا سالمه غذا وخوړلی شي، نور اکثره مشکلات لرو. یو بله غټه ستونزه دا ده چې اکثره دلته په افغانستان کې ځینې ماسات فعال چې یو د هغې نه مثلا د خپل هم شاهد یم چې د خپل هم په دوه ماسو کې کار کړی و، یو د جرمن اګرکشن په نوم باندې ماسته وه، او یو د سترس سورس علی وو ان آی ټی آر چی وه. د خپل سي تعلیمات هم ورکول، ان د خپل هم ډېر زیات ماسته او کډېر مثلا دا اکثر انکل باندو کې خصت له دوی ته یو راډول چې مثلا څه رقم دوه بچان ته، یعنی پاک خواړه تیار کی، څه رقم دوه کول شي مثلا پاک خواړه وخوري، څه رقم مثلا دوه د پاکو اوبو نه استفاده وکړي. د خپل هم یعنی ډېره غټه خبره وه چې په شپېته اوې ښځه به راټول کړې، مثلا لکه یو څوک ورته ودرېد د استاد شکایت بل چې اوبه باید تاسو رقم مشکلات باید څه رقم ومنځي خواړه باید څه رقم تیار کړي، او ته ډېر ارزانه خواړه کېدی شي، هغه ډېر مفید خواړه وي. مثلا کمپنۍ دپاره ورته چې بل شی دونه شي اصله پالک وخورئ، پالک کڅړې کول شي وخورئ، مثلا دا موږ تاسو چې کوم ترکار په وطن کې مثلا خو دا عادي شفتلې دی، مثلا کمپنۍ دپاره دپاره ډېر مثلا ګټور ثابت کېږي. یعنې ځینې شیان څه وچ مثلا خلکو ته مثلا خو د دې اوس متاج باندې چې هغه مشته هغه خلک هم پور کړي، د فکر نه کوم کدي څه کوم ګروپ کو دي خوځو چې د خوځو لپاره دوه مثلا لا شي، او په صحیح معلومات ورکړي، او دوه دې ته هڅه چې څنګه باید دوه ځان د امراض نه وساتي، دوه څنګه زاد باید هغه امراض نو ساتي چې مثلا دوی وسره بلاس کړي واندي په ټولنه کې، مثلا دوی خونه خو موږ پوي کوڅه ولا ټولنه دا رقم ده، او بل خونه کې تلای هغه صحت او نظافت کړي مرات نتي، او بل خونه سم پاړو ونخري، طبعا مشکلات زیاتی دي. او دغه ترڅنګ مول چې کله اقتصاد خراب وي او کار نه وي روزګار نه وي، لکه دا اوس د افغانستان خلک ټول په دې مرض اخته دي، کار نشته، طبعا چې کار نه وي عاید نه لري، عاید نه لري، نو دوی نش کولای چې مثلا په سالم شکل د خپل خواړه واخلي او کافي خواړه والی، او نو چې کله خواړه ونه تر باندې مریضانی کې کله مریضان شي کله وایي پرته امکانات نه لري. نو اقتصاد د انسان په ژوند کې ډېر زیات رول لري، خصوصا ښځو کار بار کول، یا مثلا سړي مو اکثر نارینه بیکار شي دي، منتها ښځه خپل کار لري، خپل مخ خپل خو ولاړ وي، خپل اقتصاد خوي، خپل مثلا نه عاید لري، نو کولای شي چې د ځان لپاره د خپل اولاد لپاره امکانات برابر کړي، هم د خوړلو او مثلا د تنوع لپاره، هم د دوی پرستر هم باید دوی ځانو ساتي، هر څنګه د مرزونو څنګه ځان ساتي، که دوی پوړي په شخانه ولري خو مې خدونه چې شي دا اوس مثلا که دوی یو بل بلا مرز بلا جرابات راغله د ډنګو کو نوم باندې کوم څه باندې دغه څه مثلا ماشي وچ خلک وچل او د مرګ خو ته ورول مثلا دا رقم کده انسان نه ځانو ساتي، دوی د مورکې نه ځانو ساتي، دوی د ملاریا نه ځانو ساتي، دا شاین چې مثلا دوی کوي شي خپل مثلا د اډین راغله مخنیوی وکړي، دغه مرزونه دوی مخنیوی وکړي. نو دا څه په اقتصاد کې دي، نو چې اقتصاد دی خوي او ورسره خلک تعلیم یافته شي، خلک پوه شي، نو هر څه کېږي. او کله سوي چې ډاکټر هم په کور وي او کاغه یو سی کار کوونکی وي هغه هم په کور کې نه و، کاغه به سواد ښځه هغه بیچاره هم په کور کې وي، په جنجالو اخته وي، ورسره د اقتصاد تعلیم نه وي، کار نه وي، روزګار نه وي، نو طبعا تکلیفونه او فتنه ډېریږي، او ټولنه په دغه مشکلات اخته کېږي چې اوس کې اخته ده.
مننه آغلی دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم چې تا تاسو واوریدل چې د نړیوالو د نړیوال قوانینو لمخې چې د بشري حقوقو په برخه کې دي د دغه لمخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند کافي وسایل ولري. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او نورو میلمنو هم وویل چې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، ستاسو په نظر کله چې ښځې له دا ډول ستونزو سره مخامخ سي په خپله ښځې په کورنۍ کې دننه څنګه له یو بل سره لاس ورکولای سي چې دوی په داسې حالاتو کې چې له هرې خوا څخه دوی له ستونزو سره مخامخ دي د یو بل لاس نیولای سي؟ ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده د ښځو ترمنځ یووالی؟
ډېره مننه، ډېر مهم ټکو ته مو اشاره وکړله. لومړی خو مهمه هم دا ده چې خزینه یو بل ته لاس ورکړي او د کورنۍ دننه او د کورنۍ بهر هم یو بل ته لاس ورکړي تر څو دغه مشکلاتو نه راووځي. ځکه زیاتره مشکلات د طبي برخې کې او چې زیانمنې هم دي ښځې دي، هغه که د امیدوارۍ په برخه کې وي، هغه که د میاشتني مریضۍ په برخه کې وي، هغه که نور صحي برخه وي، دوی ګڼ شمېر مشکلات دي ته مخ کېږي. هغه د وینې کموالی دی، کلسیم کمواله دي، په دې سره دوی خپل ورځنی کارونه او لارې چارې هم مخې ته نشي بیولې. نو کورنۍ دننه چې هغه څوک دي، هغوی خو لومړی باید وقایوي شکل باندې پاملرنه وکړي که پوهیږي که نه. کم کارونه چې دی کولای شي په کورنۍ دننه، باید مثلا د کار نه کول، استراحت ورکول، دا کارونه وکړي. ولې د کورنۍ بهر اصلا کې زه یو خپله ښځه یم، خو ما هم دا یعنی مرسته کړې ده چې زه نورو ښځینو ته دغه لارې چارې برابرې کړم تر څو دوی آگاهي هم پیدا کړي او د دې تر څنګ د دوی طبي معالجه هم وشي. په یو خیریه کلینیک مې ورته جوړ کړی دی، بنسټ وند دی، هغه مې ورته جوړ کړی دی تر څو دغه بنسټ له لارې چې علاودین خیریه بنسټ دی، د دې بنسټ له لارې د خزینه او هغه کمخونی کلسیم برخه د دغه د امیدوارۍ په برخه کې آگاهي بعد له امیدوارۍ نه باید یعنی ماشوم ته څومره شیدې ورکړي، دغه برخه کې موږ پوره پرسونل ورته ټاکلی دی او په دې برخه کې موږ ورته آگاهي ورکو. دغه برخه کې دا صرف ما د دې لپاره کړی دی چې خپل یو خور آگاه کړم، نه دا چې تجارت وکړم، پیسې لاسته راوړم، بلکې د دې لپاره مې چې یعنی ما ته خپل صحت هم مهم او خپل د امجنسي صحت هم مهم. د همدې په خاطر باندې مې وو غوښتل چې د خیریه کلینیک لارې د دوی لاسنیونه وکم. همداسې نور خويندې هم باید د دوی لاسنیونه وکړي، هغه خويندې چې تجارت پیشه دي، همداسې کلینیکونو ته باید دوی فاند ورکړي تر څو دوی وکول شي چې صحیح خدمات وړاندې کړي. مثلا زه اوس حاضر یم د افغانستان هر ولایت ته چې هغه خزینه یعنی کلینیکونو ته لاسرسی لري، زه خپل پرسونل هلته ورولم او د دوی هغه طبي مشکلات را فکم. ولې زه دلته یعنی بل ښځه یا بل داسې څوک نشته زما لاسنیوی وکړي او اقتصادي برخه کې ما سره مرسته وکړي تر څو زه دغه کار وکم؟ ولې زه په نظر کې لرم چې داسې یو کار وکم او د دې تر څنګ د کور دننه باندې خزینه او لاسنیوی کوم؟ مثلا یو ښځه چې په کور کې ډاکټره وي، هم وقایوي برخه کې ورته پاملرنه کوي او هم یعنی بعد له هغه نه چې یو څوک مریض شي هغه برخه کې. د دې تر څنګ یو خبرې بیا اشاره ورکوم چې وقایه بهتره د معالجه نه ده. یعنی خزینه چې کله په کیسونو باندې اخته کیږي یا هغه دانې چې د کیس پر رقم باندې دوی کې رشد کوي، دا د اوبو نشټوالی او صحي اوبو نشټوالی او د دې تر څنګ د زلتهل نه مراد نه دا رامنځته کیږي. د دې تر څنګ هغه ګولې چې د فولیک اسید په نامه باندې دي، دا زموږ په ټولنه کې یو بد مروج رقم باندې مروج شوی دي. دغه برخه کې موږ ډیر کمپاینونه وکړل، موږ د دې خیریه کلینیک لري وکول شو چې زیاتره خزینه آگاه کړو وقایي برخه کې، چې مثلا تاسو هم یعنی وساتي او د دې ترڅنګ دغه پولیک اسید ګولې چې کوم دي دغه ته یعنی منفي فکر م کوي. دوی ټول دا فکر کوي حکتریه تکلی وباندو کې تاسو لار شي، دوی فکر کوي چې امداغه دانی یا د کیس چې دي د دې پولیک اسید لاري رشد کوي. ولې موږ دوی پوکړل چې نه، دا صرف د کمپنۍ لپاره دی، هغه نو وخت چې تاسو مریضیږئ په دې کې ستاسو زیاتره کم خونه کیږي، کلسیم مو کمیږي، دغه ګولې تاسو کولای شي چې یعنی دغه مشکلات نه مخنیوي وکړي. زیاتره داسې وقایوي برخه کې موږ کړل، هم چې نن ځینی شرکتونو موږ ته دواګانې راکړي، موږ فری دواګانې دوی ته وویشلې. هغه خزینه چې
دا امیدواری په برخه کې یعنی نو شو کولای چې لور زین تلاشی مخول ترانسپورت ورولې گو هغه مو دلر زین نرا وصل لکه سیهی مرکزونو تا یعنی دومره مونږه وکولای شو په یو کال کې خدمات وړاندې کو. ولی اوس وخت کې چې هم مؤسسات بند شول هم یعنی سره میاشت حکومت کوي دوا او د شیان براوړي خو موږ ته تر څو نه دي رسیدلي. زما پښې او لاسونه هم په همدغې وخت کې تړل شوي دي، یعنی صحي خدمات بالکل صفر ته رسیدلي دي. مرګ میر دغه سوی تغذي بالخصوص د هغه ښځې چې مثلا نوی نسل نړۍ ته راوړي هغه اکثریت معیوب منځ ته راځي، اکثریت خپل ښځینه له منځه ځي. دغه شیان ډیر زیات شوي دي. د همدې په خاطر باندې چې خیریه کلینیکونه یا هغه ځایونه چې مثلا کولای شي چې ښځینه او طبي خدمات وړاندې کړي یا دولتي کلینیکونه دي هغه صفر ته رسیدلي دي، یعنی تجهیزات نه لري. د همدې په خاطر باندې د دوی دا ټول خدمتونه صفر ته رسیدلي. دا مشکلات ما خپله په خپل امیدوارۍ کې وګتل چې کله زه دولتي کلینیکونو ته لاړم په بد حالاتو باندې وو، نه شو کولای چې هغه خپل هغه اولاد سالم دنیا ته راوړم، نو زه مجبور شوم چې لاړ شم شخصي کلینیکونو ته. نو شخصي کلینیکونو خو دومره بیې ډېرې دي چې یعنی نشي کولای چې یو انسان چې اوسط اقتصادي هم وسیږي د هغې هغه پیسې ورکړي. تقریبا د یو مریض نه که هغه آپریشن شي نو تقریبا 50,000 ته دوی هغه مصارف رسیږي. نو دغه برخه کې بیا انسان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي او هم چې نور مشکلات چې هغه نوی نسل نړۍ ته راځي نشي کولای چې په صحیح شکل باندې نړۍ ته راوړي او له مشکلاتو نه ډک وي. نو دغه برخه کې د نور ښځینهو نه پاملرنه هم غواړم او وایم چې په اوس حالات کې مونږ ډېر زیات لاسنیوي ته ضرورت لرو، بالخصوص طبي برخه کې چې زمونږ صحت لا هم د رواني حالت نه هم د طبي حالت نه هم ډیر زیات خراب دی. نو باید یو بل سره لاس ورکړو تر څو له دې حالت سره مبارزه وکړو.
مننه آغلی دانش. آغلی شفاجو، زه ستاسو څخه غواړم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم. ستاسو هغه مشورو ته چې ښځې شای ورته اړتیا ولري په کورونو کې دننه کله چې د یوې ښځې وضعیت خرابیږي د روغتیايي لحاظه، تاسو د کورنۍ نورو ښځو ته څه مشورې لري چې دوی څنګه هغه لومړي کومکونه ورسره کولای شي؟
یو دلیل دی چې خزی په افغانستان کې مری دوی نه مراجعه روغتیایي مرکز ده. هغه کسان چې جغرافي مشکلات هم نه لري نو دوی مراجعه نه کوي روغتونونو ته چې په کورو کې ورته ولادتونه ورکول کېږي. او دغه ناوړه دود دستور هم د دې سبب کېږي چې دوی په کورونو کې ولادتونه کوي او یا نور روغتیایي خدمات ورته وشي. لکه ناوړه دودو کې یوې دا دی چې د کور مشران یې زیاتره وایي چې مونږ خو هم دغه کوچنیان هم زیږولي دي نو په کورو کې مونږ لنګسي یو. نو تاسو اوس نازولی شئ په شفاخانو په کلینیکو کې ځای لنګېږي. نو هم دا ناوړه دودونه دي چې په کور کې په ښځې باندې ډېر فشار راوړل کېږي چې ته به خامخا په کور کې زیږونکی د دې لپاره چې که ته شفاخانه لاړ شې نو بیا ته عملیاتوي. نو ښځې که هغوی تجربه لري که نه لري یا پوهېږي که نه پوهېږي نو هغوی د خود سره مشورې یا غیر عالمانه مشورې ښځو ته ورکوي چې دا د مور او د ماشوم د مینې کچه پورته کوي. چې په دې کې د غیر عالمانه یا غیر مسلکي دواګانې ورکول هم د دې لامل کېږي او یا هم داسې خطرناک پروسیجرو ته دوی لاس ورته کوي چې د مرګ سبب کېږي. مثلا د بعض دواګانو استعمال د لمنې د لارې څخه چې دوی کاروي د ښځې ته چې هغه حتی د مرګ سبب کېږي. یا مثلا یو ښځه به خدای مکه د خون نیزې څخه مري او دوی به یې ډاکټر ته نه وړي چې زته پخپله جوړیږي. یا مثلا یو ښځه به هغه اختلاج کې وي کوما کې به وي او پې باندې به جټکه راځي د جګ فشار له کبله او دوی به وایي چې پیریان لري دا ډاکټر ته نه وړي تورې کوټې کې اچوي او او وای چې دې باندې پیریان ناسې ملایان ته بوزي تر څو چې اخره بیچارهګي یا خپل ځان د لاسه ورکي او یا هم خپل ماشوم د لاسه ورکي. په همدا رقم مختلف پریزونه د کورنۍ د مشرانو له خوا نه ورکول کیږي چې یاره یو یو خوړه به د امیدوار ښځې ته به ډېر ضرورت وي، خو د کور د مشرانو له خوا څخه به هغې ته مختلف پریزونه ورکړل شي چې دا د مور د روغتیایي حالت باندې ډېر بد اغېزه کوي، او یا هم یو خوړه به هغې ته به ډېره ګټوره وي. بیا به د کور مشران یا کوم کسان به ناحقه مشورې به ورکوي چې دا د کوو خوړه بیا د ماشوم په نس کې غټوي او بیا د تا ولادت مشکله کېږي یا عملیات ته برابرېږي. نو دا مشورې دا تداویانې دا پروسیجرونه په کورو کې لا هم متاسفانه چې روانې دي چې د میندو بیچارهګانو ژوند اخلي.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی خوګانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت څه ډول کولای شي چې د وګړو برابر حقونه پر ځای کړي. ستاسو د دوی څخه څه غوښتنه ده د افغاني په توګه باندې چې د شوزو روغتیايي برخه ته په ځانګړې توګه باید پام وکړي، او هغه نجونې چې د شونځوي څخه راګرځولې سوي دي هغه یې پرېږدي چې درس ووایي، چې په بیلابیلو برخو کې د ډاکټرۍ په ګډون باندې د طب په ګډون باندې نجونې فارغې سي او د ټولنې خدمت وکړي؟
همیشه زما غوښتنه دا ده چې د عامه روغتیا وزارت
بله آغلی خوګانی تاسو ته موږ ښه درځي. بله اوس موږ ته راځي. زه فکر کوم چې اغلی دانش خبرې پیل کړې وې. زما پوښتنه د اغلی خوګانی څخه و. اغلی دانش، زه بیرته تاسو ته راځم د اغلی خوګانی وروسته. خوګانی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
نو د کوم ورځ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پل شوی دی، متاسفانه موږ ګورو چې ښځې د ټولنه ورورو حس شوي که هغه دی د تعلیم د برخه نه وي، که هغه مثلا د روغتیا په برخه کې وي، که هغه مثلا په ټولنیز یعنی د ټولو په ټولنه کې په عمومي شکل باندې. نو موږ تاسو مشکلات خبرې وکړلې، خو دا طالبان کور کې اتمن ښځې لري، اتمن خویندې لري، د دوی ښځې مریضېږي، د دوی خویندې مریضېږي، دوی میندې مریضېږي. نو زه فکر نه کوم که خپلې ښځې او خویندې او میندې دوی بوځي نارینه ډاکټر ته، حتما دوم ضرورت لري چې باید ښځینه ډاکټر ته بوځي. نو که چېرته دوم دغه ضرورت احساسوي او دو باید یعنی ترجیح ورکړي چې جنکۍ نورې بندې نه کړي په کورونو کې، او د مکتب دروازې د جنکۍ په مخ خلاصې کړي، او د پوهنتون دروازې خصوصا د طب فاکولټي موږ ولدی چې هغه جنکۍ چې مخرنه امتحان او د امتحان تحمیل نه دولاړې کورو ته په ډېر ناامیده شکل باندې، نو هغه خوشته چې څونه د جنکۍ ناامیده شوي دي، څونه دو متضرر شوي دي، څونه دو په رواني تکلیفونه اخته شوي دي. حتی موږ ولدی چې ما محصله خودکشي وکړه، یعنی دا ډېره دردناک واقع ده، او دا داسې واقع ده چې تاریخ هیڅ کله هم دا هېره نه کړي. نو د هغې سره په ټولنه کې ستونزې هم ډېرې شوي دي. د یو خانه خو د دوی اعمالو یعنی نړیوال ټولنه ونه غوښتل چې د پر رسمیت وپېژني، همدغه چې د ښځو حقونه د پر رسمیت ونه پېژندل، او کوم تعهدات چې دولار لاغې ترسره نه کړل، نو په همدې خاطر باندې خپل کومکونه پرې کم کړه. او زه د دې طرفدار هم چې د صحت بخش کې د صحت په بخش کې یا د روغتیا په بخش کې باید کومک کم نه شي، ځکه دغه زور یوازې طالب ته نه دی، دا زور د افغانستان خلکو ته، بلخصوص د افغانستان ځورېدلو او فقیرو ښځو ته دی. که مونږ ښځې په نظر کې ونیسو چې دوی په کمپونو کې اوسېږي، دوی په خیمو کې اوسېږي، دوی په کم حالت کې، نه هلته ډاکټر شته، نه هلته مثلا کلینیک شته. او زموږ خو کوي ویل چې هغه ځای کې چې مثلا لارې خراب دي، موټر تګ راتګ بند لري، یا په غرونو کې خلک ژوند کوي، نو د هغې ښځو به څه نقصان وکړو؟ مونږ د نورستان صاحب نظر کې ونیسو، یعنی هغلته د ښځو ژوند دلته لکه کمونه ولې کې چې ژوند کوي، شاقه کار نه کوي، ډېر ګران کار نه کوي، تبه نه غو په یعنی مریضېږي، چې مریضېږي بیا دوی مثلا د کلینیک امکانات نه لري، د چاپخانې امکانات نه لري، موټر راته تللی نه شي، حتی پاسپونو په کچرو دوه نه شي انتقالولی. نو همدغه دی چې پلار کې مثلا دوه خوندې زیور کوي، او
باغی دی وجه چې تر هغه کوم ډاکټر تم رسېږي نو ماشوم د منځځي مور د منځځي نو په دې خاطر باندې طالبان باید اول د افغانستان په ګوډ ګوډ کې تعلیم زمینه برابر کی سما د چرقم دوی غواړي کې دوی مثلا په دې باور ما چې د افغانستان هیڅ کلم به اجازه بندي ګرځېدلی ان دا یو پړنه سادار او د افغان مکتبونو یونیفورم به شي منظم نو په دوی سره کوم یونیفورم ورته مثلا پېښنه دی ان یې تطبیقوي په پروا نه کوي یونیفورم د نور دوه ټکی مګر پری دي چې دوی دغه فرصتونه په دلاسه ونوږي ځکه یو کال دوه کال دا جنکې د مکتب نه پات شي همدار کوم د پانتونو دروازې په وټل شي چې دا ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د ټولنې لپاره د خو یو وخت سره مثلا د افغانستان ټولنه به هیڅکله پرمختګ ونه کړي دا رقم ځکه مونږ ویل شي دا ټولنه د څه چې دا 2000 لري چې یو مرغۍ مثلا 2000 لري یو ځکه نه قطه کې زخمي ته په 1000 او تر شي نو هغه بل وزر زخمي دی یعنی د دوه حکومت وګورو کوي دوه حکومت وګورو هغه مالته اکثر مثلا چې خلک دوه کور وکړي ان در کمپنی کې کنه اوس مثلا په وزارت مالی کې دوه خځې غوښتل وي د دوه میلیونه درې شي د پلرونه را شي دونه د ذکر کې څه کار کوي چې د یو خځې پلار و نجار هغه بل دې په وزارت مالی کې کار کوي د خځې پلار مثلا یو بل بخش هغه کار کوي کسب بل لري هغه بل په وزارت مالی کې کار کوي دغه په یو ځای د کمپیوټر شبکې نه هغه بودیجه جوړي دې امکانات شته نشته دې امکانات په دې خاطر باندې ښه خبره مته ده چې مثلا د مکتبونو د پانتونو دروازې خلاصې کی هم به د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي هم به د افغانستان خلکو زړونه لاسته راوړي اوس دا دونه خلک یعنې که ډاکټر منډې وي د وطن او که انجینر منډې وي که معلم منډې وي صرف د اولاد د تعلیم لپاره هغو منډې وي یعنې دا چې کار روزګار شته خو یوه ستونزه ده مګر خواتې چې اولاد یې بې تعلیمه پاتې کېږي ډېر خلکو ته دا ډېره مهمه ده که یو زوی تعلیم ولري به د زوی خواتې لور به داتمن تعلیم ولري نو د لور تعلیم یعنی د ډېر خلکو لپاره مهم دی نو خو اکثر کوشش کوي چې بیچارهګان که هیڅ څه نشته اخر د ګاډې وادونه ته خو ډېر بیزتي می ان د شپې دی ریوي صرف د چې اولاد باندې شهادت کی نو د ما غوښتنه من هیڅ دی یو افغان د طالبان هم داده چې برجنا کوي ته اجازه ورکړي چې لار شي مکتبونه ته لار شي لار شي پانتون ته لار شي هغه باندې چې موږ ستاجران یو اخلاص په شفانو کې کارو کې ترڅو چې موږ یو ته بخړه کړار مثلا دو زی یا بل چرته مصرفی گی یا خدای را قصد منزه زی نو دا غنه ویهت خود دو زیون چی کن
مننه ډیره اغلی دانش تاسو خو به هم ورته پښتنه وکم د طالبانو حکومت باید څه وکړي د شذو د صحت په برخه کې چې ټول شذي یا په نسبی توګه باندې دوه خدماتونو ته لاسرسي پیدا کړي روغتیاي خدماتونو ته
ګیره مننه اغلی خوګیانی مهم او ټکو ته اشاره وکړه زه به هم هغه ټکی بیا په وضاحت سره وایم لمړنۍ کار چې دوی کوي خو خزینه او ته باید د تعلیم لارې پرېږدي دوی خپل خزینه لري خپل خويندې مایندې دوی اجازه نه ورکوي ما په خپل سترګو لیدلې دي حالات دي چې راغلي دي په شفخانه ته اجازه نه ورکوي چې نارینه یې ماینه کوي نو چې کله نارینه یې نه ماینه کوي کله ته یې نه پرېږدي نارینه د ماینه کوي نو په کوم اساس دی ورته تعلیم مخه نیولې ده په کوم اساس دی د هغه نه د تیوی برخی امتحان وانه خسته هغه د امتحان څخه راو شړلی په کوم اساس ته بیا دا کارونه کوي نو ته خپل میرمن چیرته بیا یې چې هغه یې ماینه کوي کله چې نارینه ته نه پرېږدي نو پرېږدي چې خپل میرمن مړ شي نه په یوه سالات کې داسې کار خو کوي هم نه خو بیا هم یعنی لمړنۍ برخه چې دوی باید پاملرنه ورته وکړي هغه د تعلیم د مخې خلاصون د خزینه مخ باندې نو دویم دا چې هغه خزینه پرسونل چې په طبي برخه کې کار کوي هغوی ته نه ضروري وي هغوی ته رقم
قوانین نه ټاکي، دوی بیچارهګان کار کوي، نظر له کومې خپل خدمت کوي، ولی دغه خلګي بیا بیا چیری بیا بیا یعنی داسې قوانین ورته ټاکي. لکه دوی په حجاب کې هم دي، خو بیا هم مثلا نسایي برخه کې چې کومې متخصصې مونږ لرو، د هغوی نه بار بار اسناد غوښتل کیږي، بار بار د دوی امتحان اخیستل کیږي. داسې کارونه دي نه کوي. فکري تېښته مونږ بالکل په افغانستان کې همدا اوس خپل اوج ته رسیدلی ده. دومره فکري تېښته رامنځته شوله د طب برخه کې، نورو برخو کې چې حد نه لري، او د دې جبران به ډېر زیات سخت وي. دوی هغه کومې ډاکترانې چې پاتې دي، هغه کوم فکرونه قدرونه چې پاتې دي، هغوی پرېږدي چې افغانستان ته خدمت وکړي، نور د افغانستان بنیاد مه خرابوي. دویم دا ده چې فکري قدرونه دي نه ضروري. درېمه خبره دا ده چې هغه خدمات چې خزینه او ته نه دی وړاندې شوی، باید یې وړاندې کړي. همدا اوس ما تاسو ته مخکې هم اشاره وکړه چې زه خپله خیریه کلینیک لرم، ولی خدمات ما ته نه رسیږي. جمهوریت کې بیا هم کم او تم یعنی مونږ اقدامات وکړل، یو څه مو لاسته راوړل، تر څو چې مونږ دغه خدمات خلکو ته رسول. عدفتاً امارت راغی او بعد له هغه نه مونږ ته طبي خدمات بالکل نه دي رسېدلي. هغه خدمات چې نړیوال یا بې مرزه ډاکتران یې دلته راولي راوړي، هغه دې پریک دي چې دغه مونږ تر مونږ راورسیږي او مونږ یو کولای شو خویند لپاره ورسو. دا کار دې نه کوي تر څو مونږ سالم نسل وروزل شو. په دې برخه کې تنا دوی د پام مول لري، تنا خزینه یعنی زیانمن نه دي. په دې برخه کې نارینه هم پوره پوره زیانمن دي، ځکه چې خزینه لکه طبي برخه نه برخوردار نه ویني. په هغه صورت کې نارینه هیڅکله سالم نړۍ ته نشي راتللی، نارینه هیڅکله سالم روزل نه شي. نو په همدې برخه کې دي توجه باید وشي چې هغه طبي خدمات یې سری میاشت نه، ځینې نورو سازمانونو نه بیمارزه ډاکټران ناراضي، هغه د خپل ځای ته ورسوي او ودی کړ چې هغه ځایونه کې چې مثلا هلته ډاکټران نشته، طبي بنسټونه نشته، هغه ځایونه ته ورسیږي. دغه ته د پاملرنه وکړي. بل دوی دې پریږدي چې لا هم دغه د طب برخه پراخه شي. موږ ځینې طبي کارمندان لرو چې هغوی له نورو موسساتو سره کار کوي. دوی موسسات مخه پې بنده کړله او اوس موږ نشو کولی چې هغه نور معلومات چې له نورې نړۍ سره دي هغه موږ لاسته راوړو. او وقایوي برخې ته دې ډېره زیاته پاملرنه وکړي. اکثریت وقایوي برخه چې ده زموږ ډېره کمزوري ده، یعنی زیاتره داسې ځایونو کې ښځې دي چې بالکل په دوی باندې نه پوهېږي چې په څه شکل باندې مخکې له حمل نه یعنی خپله وقایه ساتي، بعد له حمل نه ماشوم چې کله وزېږي ماشوم ته باید څومره پاملرنه وشي، خپل حفظ الصحه څنګه وساتي، کورنۍ حفظ الصحه څنګه وساتي، دغې باندې بالکل نه پوهېږي. او کله چې ته په الفاظو باندې پوهوي نو ډېر زیات پې بد خوري. نو په هغه صورت کې باید موږ یو طبي پرسونل ولرو چې په دوی باندې بد هم ونه لګېږي او دوی وکولی شي چې په صحیح ډول پوشي. نو دا د دولت دندې دي کنه. دولت باید دغه اوس خو زموږ دولت همدغه امارت دی چې طالبان دي، او دوی باید دې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي چې طبي برخه کې مونږ به حد و اندازې سره یعنی زیانمن یو، او بل خصوص بیا خزینه چې یعنی نه پوهېږم چې دا به څنګه مونږ جبرانو، او څنګه به مونږ دغه خلک له سوی تغذیه له کم خونه یو داسې نورو مرضونو څخه مخنیوی کوو.
مننه ډیره اغلی شفا جوست، تاسو د خبرونې ورستی پښتنه وکم په دې برخه کې. که تاسو مشته وایئ چې د طالبانو حکومت ته تاسو د یو افغان ډاکټر په توګه باندې څه وړاندیزونه لري، څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت باید کوم کارونه وکړي چې د افغان ښځو ژوند اسانه شي، په ځانګړې توګه په طبي برخه کې؟
بله، خزه خود در روغتیایی به برخه که دیر ضرورتونه لري، او از همیشه وایم چې د چارواکي په سیاست کې ډېر تغییرات راځي، مګر دا یو وزارت د سیاست نه لري وساتي چې هغه د عام روغتیا وزارت ده. او روغتیا د هر چا حق دی چې روغتیایی خدمات ته لاسرسی باید ولري، که هغه زوړ وي، که ځوان وي، که وړکی وي، که غټ وي، که ښځه وي، که هر څوک وي، باید روغتیایی خدمات ورته ورسیږي چې روغتیا ته د هر چا اجازه وي، او دا روغتیا دې په سیاست باندې نه کشي او یو خوري د ډاکټرانو رکت څلارینه د کڅه زیږي دغه د سیاست کې نه کشي دا سپینه چپنه ډیره مقدسه ده ډیره پاکه ده د دې پاکي او قدسیت ته احترام لري که هر نظام دی په هر نظام حکومتونو کې تغییر راځي په هر ملک کې حکومت کې تغییر راځي سیاست کې تغییر راځي لکه انقلابونه کېږي کودتاګانې کېږي هر څه چې کېږي سیاست کې د ګوته نه وایي او مخصوصا بیا بیا د ښځې روغتیا چې د ښځه د ټولنې نه ده او ماشومان چې کېږي همدغه ماشومان دي چې غتن کېږي سیاست مداران کېږي افتران کېږي د ټولنې هر قشر او هر طبقه ورنه جوړېږي نو همدغه د ښځې نه زیږل کېږي نو که کله صحتمند نه وي نو ماشوم صحتمند نه دی نو ټولنه باندې خپل باندې اغیز لري نو د عام روغتیا د وزارت څخه نه ده د تقاضا ده چې د افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینې کچه پورته ده او دا د ټول نړۍ په ژبه باندې یو خبر دی چې په دې باندې ډېر اصلي محراق خپل د پاملرنې غواړي لکه څنګه چې یو ریاست هم په د عامه روغتیا په وزارت کې په چوکاټ کې جوړ شوې ده چې دا ډېر یو ښه اقدام دی خو خدای دې وکړي چې کامیاب شي او ښه کارونه او لاسته راوړنه ولري اقدام خدای خو چې سیاست تراکش نشي او ښه خدمات پکې وړاندې شي او ښه بودیجه ورته وټاکل شي نو دا چې موږ وایو چې پاملرنه وشي په تش لاس نه کیږي چې هر نظام دا خبره زدا کوم چې دا خبره چې د روغتیا برخه ډیر پیسو ته ضرورت لري یعنی په نور ملکونو کې ډیر پیسې د روغتیا په برخه کې لګول کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې ډیر پیسې وزارت داخله او وزارت دفاع باندې لګول کیږي روغتیا کې عمومي بودیجه لګول کیږي د مشرانو څخه دا تقاضا ده چې بودیجه د عام روغتیا د وزارت زیات کی ترڅو هغه بیچاره هم په لاس په تش لاس نه شي کولای نو د دې لاس چې ترڅو ښه خدمات ارزه کی او د نړیوال صحي سازمان یا دبليو ایچ او څخه او د ورلد بانک یا نړیوال بانک څخه هم دا تقاضا چې خدای دې افغانستان په ګناه کې نه نیسي نور بس دا کومکونه همدغه چې ټول نړۍ حق لري په نړیوال ملال کې نو افغانستان حق لري چې مخصوصا خدای روغتیا ولري او په دبليو ایچ او باندې حق لري په نړیوال بانک باندې هم حق لري چې د روغتیا په صحت کې پیسې باندې نه کی او افغانستان د لطفاً پیسې راوستي چې روغتیا په خطر سره مواجه دي د خوځو صحت په خطر سره مواجه دي د ماشومانو صحت خطر سره مواجه دي په د خوځو په صحت باندې د لوب نه کوي پیسې د خوشي کی او د عام روغتیا وزارت ته د فراوانه پیسې ورکړي خایه برسته د نو پښتنه او کیچې د پیسې په څکړې نو دا ریاست چې ایجاده کړې ده د امدې لپاره چې د خوځو د صحي حقوقو په اړه کې فکر وکړي او اصلي محراق خپل وګرځوي نو دا خو په تش لاس نه کیږي چې عام روغتیا څخه د هر چا اعلان داده چې کار نه کیږي او روغتیا غواړي نو د دې په لاس کې خو هم یو څه وی چې ترڅو کار وکړي په تش لاس زه نه دا ټول خلک د تقاضا نشو کولای او توقع هم باید ونه لرو چې د پټش لاس باندې د کار وشي نو په دې برخه کې د ټولو مسؤلینو څخه مې ډیره جدي پاملرنه غواړم چې په دې حق له بیا بیا غور وکړي
مننه ډیره سلامت اوسې اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلې دی لخپل درې سرو میلمنو اغلی سایمه خوګانی اغلی نفیسه دانش او ډاکټر صاحب نجم الشفا نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
تبجو چنوی کان دیکھنے لو تبجو چنوی کان اشنا راجا اول سادی میلے تبجو چنوی کان میلے تبجو چنوی کان چلاسو بابا ولیت ارخی جبکی شاو سینیت ہر چوک زدی و سلامیت ہر چوک زدی و سلامیت ہر درپا کو گل کنن خوشا دی میلو تبجو چنوی کال دی میلو تبجو چنوی کال دی اشنا ارازا اون سال دی میلو تبجو چنوی کال دی میلو تبجو چنوی کال دی
شیزو مد مولید